کابل کې د پرونی موټری بمی حملې د قربانیانو کورنۍ وې ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندان نه خوشی نشي. یو شمیر افغانان اندېښمن دي چې په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې ورځ تر بلې د لومړنیو پایلو د اعلان پر ځنډولو په دې پروسه د خلکو باور زیانمنوي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزا اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. ریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترکیې لخوا د روسیې S-400 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دې کمیسیون یوه ویان زبی سادات د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ ته که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولای او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم ودرېږي.
یو شمیر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د انتخاباتو د قانون له مخې باید د دې ټاکنو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د ټاکنو کمیسیون دا کار د نومبر 14 ته وځنډوه. دغه کمیسیون پرون ناوخته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسایلو له کبله نسي کولای پر ټاکلي وخت دا پایلې اعلان کړي. تر اوسه د نوي اعلان نیټه هم نه ده ټاکل شوې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د نومبر پر 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی ته د یو لیک په استولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمیشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی وو. یو نامه ویلي وو چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علي په مرګ وشلې او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. یو نامه په پرونی اعلامیه کې دا هم د اندېښنې وړ بللی چې دغه رسنیو ته لارو مونده او په وینا یې د ځینو هغو کسانو لخوا سیاسي سوچې غوښتلې د دې لیک متن ناسم وکاروي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وو چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. مولانا عبدالله هم پرده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 21 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش ښارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران د نامسؤله نقلي وسایتو کمزوري، بیړنیو خدماتو او هم د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له کبله د نړۍ په سطح تر ټولو بد ترافیکي خوندیتوب لري. په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 10,000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله مري. په خوست کې یوه 14 دریو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوال عبدالحی ځاځي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ په یوه بازار کې شوې ده.
د سهار 10 بجو شاوخوا کې دښمن یو موټرسایکل بم چې د انفلات موادونه برابر کړی و، د ملکی خلکو موټر سره چاودنه کړی ده او چاودنې په نتیجه کې 2 نفره ملکی کسان زخمیان دي چې درملنې په خاطر مرکز ته ولېږل. یو نفر نه کالو شاوخوا کې عمر درلوده چې هغه شهید شوی دی.
تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده منلی. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. عراقي چارواکي وایي په پلازمېنه بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې نن څلور تنه وژل سوي دي او دوه شپېته نور ټپیان سوي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښودلو په شرط کړې ده. دغه مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده، چیرې چې له اونیو راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډېره په پلازمېنه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې سوي دي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه چې لسګونو زرو کسانو دا اعتراضونه پیل کړل، لږ تر لږه درې سوه شل تنه وژل سوي او زرګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ترکیې لخوا د روسیې څلور سوه ډوله د توغندوي دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کړې او هیله یې وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړه. ښاغلي ترامپ دا لیدنه ډېره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیه او امریکا ولسمشران داسې مهال پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا ښه وې اوس ترنګلې سوي دي. د ترکیې ولسمشر هم د څلور سوه راکټونو د پیرول موضوع د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې انقره چمتو ده امریکایي پېټرویټ راکټونه هم وپیری خو که مطلوب شرایط ورته وړاندې سي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا سرکاري چې د حقاني د شبکې د یو مهم مشر بندي او درې نورو د خوشکېدو معاملې له طالبانو سره هڅې چې ټاکل شوی و پر مخ نه دتللی. دا موضوع د خبرونې په سر کې څېړو. په کابل کې پرون یو وار بیا یوې بلې موټری بمې چاودنې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په دوی کې یوه د دوو ماشومانو مور هم شامل ده. دا دی موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشی نشي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځنډیدلې لومړۍ پایلې ولی او څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه توانیږي چې دغه پایلې په ټاکلي وخت اعلان کړي او بیا بیا شاته غورځيږي. دا موضوع مو په یو ریپورت کې څېړلې که وختو نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لا کومه کوم چې ویل په دې ورستوي کې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې د طالبانو درې مهم بندیان چې پکې د حقانی شبکې یو مهم بندي انس حقانی هم شامل دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې له زندان خوشی کی. خو وس ویل کېږي چې تر اوسه پورې هم دغه تبادله نه ده شوې. دا چې ولې له کابل څخه د اکرام الله اکرام په ریپورت کې تفصیل اورو.
وسلوالو طالبانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسېدلي. خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کېږي.
قطر ته هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې حکومت ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښام پورې مونږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شویو استادانو د آزادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشې کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کاله وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د آزادېدو له اعلانه د دوه ورځو په تېرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلي مسلې ډېر وخت نیسي.
یوه هفته خبره نه و دا ډېر بنیاد په بر کونی و تر څو چې دغه پروسه تکمیل شو چې افغانستان حکومت حاضر شو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر شو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډېر اوږده پروسه او مغلقه پروسه و نه بنان موږ هم د زر دفتن امید نه لرو چې زر تر زر خلک هلته ورسیږي او دا خلک بېرته تېخ وته.
نوموړی هیله لري چې دغه پروسې له بریالي پای ته رسېدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادلې پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام و چې تاسو ترې رپورټ واوریده. په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت هغه پریکړه چې ویلي د دوو امریکایي البته د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو شوی امریکایي او بلې استرالیا دی د دوی د خوشی کېدو په بدل کې چې طالبانو سره له ډېرې مودې پرمته دي له افغان حکومت د افغانستان د حکومت له زندان نه درې مهم طالب مشران خوشی کړي. دا پریکړه ولسمشر اعلان کړې وه خو په رپورټ کې مو واوریدل چې تر اوسه پورې هم په بشپړه توګه عملي شوې نه ده. اخوا د کابل ښار پرون بیا د یوې مرګونی او خونړۍ موټري بمی حمله شاهد و. ملکیان په ځانګړې توګه ماشومانې په قربانیانو کې وه. په کابل کې د موټر بم حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بېګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشي نه شي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې ماشومان په کابل کې د پرون ورځې په چاودنه کې وژل شوي. دا رپورټ اورو.
درې کلن اودیس له دې نه خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي. خدای د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوای دردېدلې مور د خپلو اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم له اوږو نه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوانې هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. و کلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی و خو و کلنۍ ته تر رسېدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځان وژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی و له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشی کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یو ورځ مخکې دولت په خپل ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرخه ده. خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشی کړل. د دوی سره کرخه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
لازادی رادیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبه د ورځې په ځان وژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتی حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم د انتخاباتو مسله په افغانستان کې د میزان یا تل د میاشتې په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول، خو پایلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا بیا ژمنو سره چې څو ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان تاریخ وټاکه خو اعلان نه شوې. ګڼ افغانان دې قضیې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې په وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان نه شي، خلک به پر دې ملي پروسه بې باوره شي او په راتلونکي کې به پکې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا تر ډېره پړه په هغه کمپنیو وراچي چې له دوی سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي، او همدارنګه وایي یو شمېر کاندیدان او ملاتړي د دوی د کارونو په وړاندې خنډ کېږي. فیروزه عزیزي له کابل له نور تفصیل سره.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو کابو 500 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسیون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان کړې. اوس د لومړنیو پایلو دغه ځنډ یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي نصیر احمد مهري او عزیز الله جالسي ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته. خلک پر راتلونکي زه سوچ کوم چې د رای ورکړلو ته نه ځي او خپل رایه نه استعمالوي.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې د انتخاباتو پیل په 23 تاریخ باندې اعلان کیږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځان د خلکو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا
هر بار کې وخت پوشي صورت میگیره و
هر کله چې وخت ضایع کیږي او د کمیسیون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي، دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ترسره کړي.
قانون د معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام ده.
ټاکل شوی و چې د اقرب میاشتې په 23 نیټه د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون له لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر کړیو له لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل هفته که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی، او یا هم د کاندیدان له لوري پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه، بلکې د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم وځنډي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسیدلې، او دغه ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومودل چې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو زمدیدلو پایلو ته اندېښمن دي، او وایي له یوې ورځې بلې ته د انتخاباتو پر پروسې او بهیر چې و ملي پروسه او د ډیموکراسۍ اساس بلل کیږي په افغانستان کې خپل باور د لاسه ورکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له ملامتۍ اوږې خالي کوي، او وایي هغه کمپنۍ چې په ډیجیټلي برخه کې ورسره همکاري کوي خپل کارونه یې په وخت نه دي ترسره کړي، او همدارنګه یو شمېر کاندیدان د چارو په وړاندې خنډ کیږي. په دې موضوع باندې مې په تیره خپرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار د یو بنسټ د غړي دغه د څار بنسټ اتوانو میږي د دې لغړي حبیب الله شینواري سره خبرې وکړې، او په اثر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی په باور باندې بیا بیا د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو علت څه دی، ولې کمیسیون نشي کولی چې د 500 ورځو په تېرېدو هم بالاخره ابتدایي نتایج اعلان کړي.
زموږ د نظارت پر بنسټ باندې کمیسیون کې دوه لاملونه د دې باعث شو چې پایلې په خپل وخت سره ترسره شي. اول خو کمیسون د قانون مطابق همدارنګ د انتخاباتي شریکانو د غوښتنو او اعتراضونو مطابق خصوصا د نوماندانو کومې غوښتنې چې دي او کوم اعتراضونه چې هغوی ته لري د هغوی نه د رسیدګۍ پرته په نورو کارونو باندې کار پیلوي. مثلا دوه درې ورځې مخکې دوی پرته له دې چې د ټولو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي دوی بیا شمېرنه شروع کړه او په بیا شمېرنه کې ډېرې پوښتنې داسې موجودې وې چې کمیسیون ولې دغه کار شروع کړی دی، آیا دا بیا شمېرنه قانوني ده، نه ده قانوني ښه کار دی، نه ده ښه کار. یو لامل. دویم لامل دا ده چې کمیسیون کې ځینې شاید له بده مرغه سیاسي تاثیرات هم د ځینو ډلو تپلو هم موجودې چې دوی په خپل سر باندې بعضې کارونه پیلوي، یعنی یو کار نه بشپړوي بل کار ته لاس ورنږدې کوي او د هغه غواړي چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ دریم لامل هم خپل ظرفیت په کمیسیون کې خصوصا تخنیکي ظرفیت یو څه کم دی. دوی د پورې شاید ملامتي په درملوک په شرکت باندې واچوي، خو خپله کمیسیون هم په وخت زمان سره معلومات خلکو سره نه شریکوي او خپل کارونه پر مخ نه بیایي. نو همدغه
شنواره صاحب
فکر کوم چې د دې لامل وګرځېدل چې نتیجه په خپل وخت اعلان نشي.
شنواره صاحب، د تاسو تقریبا درې واړه علتونه په کمیسیون باندې راڅرخېدل. کمیسیون وایي چې نوماندان ورسره همکاري نه کوي، د انتخاباتو نتایج عام نظر دسی دی چې خپل نوماندان خپلو کې سره پوهیږي چې چا څومره رایې ګټلې دي. مثلا که یو نومان تر هغه پورې هیڅ ډول قانوني پروسې ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې چې د رای پورنۍ یا خنډ جوړوي، نو په دې کې کمیسیون څه کولای شي؟ یعنی د نوماندانو قناعت خو یو حد لري، یو اصول به لري، داسې کوم چوکاټ شته چې په کوم حد کې یو نومان ته کمیسیون قناعت ورکولای شي؟ مثلا یو نومان دی ماته خوړلې ده، مثلا اتلس کسان دي کې یو سړی بریالی کېږي، ټول خو نشي بریالی کېدلی، نو که هغه هیڅ اجازه نه ورکوي کمیسیون څه چاره لري؟ یعنی یاره پروسې کې خنډ جوړوي، څه کولای شي کمیسیون؟
په دې مورد کې طبعا موږ په خپل پرونی اعلان کې هم دا ذکر کړی چې تحریم یا د کمیسیون په قانوني کړنو کې خنډ رامنځته کول یا دا چې تاسو لاړ شئ دفترونه په ولایتونو کې وتړئ دا هم ناسم کار دی. اما ځکه کمیسیون موږ ډېر ملامتوو چې کمیسیون د اساسي قانون یو پنځوسمې مادې پر اساس باندې دغه قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري چې ټولو اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او پروسه خپله مدیریت کړي، یعنی ځان ته په شکایت باندې نه کیږي. ځکه کمیسیون اجرایوي نهاد دی، در ملوک شرکت سره ارتباطات لري، قانون ورته صلاحیت ورکړی دی او قناعت باید ورکړي. هر قانوني غوښتنه که د کاندیدانو وي هغه باید ومني کمیسیون، په دې باندې مکلف دی. او که چیرې د کاندیدانو نوماندانو غوښتنې سیاسي شخصي د قانون مطابق نه وي، طبعا هغه سره کمیسیون کولی شي استدلال وکړي او هغه وخت موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره ملاتړ یو، خلک به ورسره ملاتړ وکړي. کمیسیون لوی بدبختي په افغانستان کې دا ده چې کمیسیون معلومات ډېر پټوي، معلومات دقیقا خلکو سره نه شریکوي. موږ ځکه نظارت کوو نږدې نه ګورو. اوس فکر وکړئ د یو لکو اووه دېرش زرو رایو پر بنسټ باندې کمیسیون خصوصا کمیشنران په دې اړه باندې فیصله نه کوي چې آیا دغه یو لکو اووه دېرش زره رایو چې باندې اعتراضات موجود دي دا بایومیټریک شوي رایې دي که غیر بایومیټریک دي، معتبرې رایې دي که غیر معتبرې. دویم، کمیسیون د بیا شمېرنې پروسې په اړه ګورئ چې قانوني فیصله مثلا نشته دی په د کوم قانون پر اساس باندې دوی د کوم مادې پر اساس باندې دغه پریکړه کړې ده. بل بیا دا دی چې اوسني حالت ته وګورئ، خاص دا بیا شمېرنې پروسه دوی پیلوله، دوه ورځې وروسته دوی اوس بیا ولې بنده کړه په ټول افغانستان کې؟ علت څه دی؟ نو ولې دغه کار چې اوس د کاندیدانو نوماندانو اعتراضات ته رسیدګي کوي اول نه دغه کار ولې نه کوي چې دوه ورځې پروسه پیل کړه؟
شنواره صاحب، شنواره صاحب، د کمیسیون په اړه خو تاسو وویل چې دا د ځینې قانوني چوکاټونه مشته دی چې تاسو یې کارونو ته اشاره وکړه چې د تاسو په وینا په هغې کې برابر نه و. که کاندیدان له اصولو سره سم چلند نه کوي کمیسیون څه کولای شي د هغوی سره؟
کمیسیون زه فکر کوم امنیتي ځواکونه که چیرې ضرورت شي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ورسره دی. موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره یو، یونما نړیواله ټولنه ورسره همکار ده او هر څه خبره ده چې ولس بیا ورسره دی. موږ د کمیسیون نه دغه توقع لرو چې تاسو ولس سره رښتیا خبرې ټولې شریکه کړئ. مثلا کوم نومان په کوم غیر قانوني کړنه تاسو مداخله کړې ده، دروازه ولایتونه بنده کړې ده، نامشروع غوښتنې لري، بې ځایه ادعاګانې کړې دي، هغه ولس سره ټول سره تاسو شریک کړئ. مطبوعات شکر شته دی، رسنۍ شته دی، موږ ناظر نهادونه یو، موږ تاسو سره وجېږو. خو کمیسیون کې هم ډېرې زیاتې ستونزې سیاسي لحاظه موجود دي او معلومات په وخت سره په موقع مکمل معلومات نه شریکوي.
حبیب الله شینواره د انتخاباتو د څار د بنسټ د اتوا غړی و چې په انتخاباتو کې د شتو ستونزو، البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر میرمنو د ترافیکي قوانینو تر 15 ورځنی کورس وروسته تصدیقنامې ترلاسه کړي او وروسته به لایسنسونه هم ورکړل شي. دوی وایي له دې سره د ښځو لپاره په تګ راتګ کې کمی راځي او وبه کولای شي چې په دغه غزنی ښار کې موټر وچلولی شي. حبیب الرحمن تاثیر پاره ریپورت راکړي.
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځنی کورس څخه وروسته تصدیق باندې ورکړل شوې چې 15 تنه میرمنې هم پکې وې. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه میرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. دغه میرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفري ستونزو کې کموالی راسي.
خواله یاده د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري، مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي، یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته، یا مثلا خپل لورګان مثلا د پختوګه کولای شي بدون کوم جنجال پانتون ته مکتب دی یوسي. بل خواله یاده چې موږ مخکې بنار نه وته احتیاج سو، مثلا موږ بوز یا اس موږ واده ته ځو، یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو، اوس موږ کولای شو خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکریہ سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې و او وایي زیات څه ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي لنیک مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه په پوهېدو. موټر مو چلولای وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو، او په څه ډول له ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بل لور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشحاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځني کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي. دا پرمختګ دی او له دې سره د ښځو په ستونزو کې لږوالی راتلی سي. دی زیاتوي سږ کال په ټول غزنی کې موږ د ټرافیکي قوانینو د زده کړو ټریننګونه پیل کړي دي. 16,000 د ښوونځیو شاګردانو، د 600 دولتي کارمندانو تر څنګ ډیرو نورو خلکو ته مو ټریننګونه ورکړي دي. نو له دې عمله پر وان کال کې په ټرافیکي پیښو کې څو چندلې ژوالۍ راغلی دی. زه پوهیږم چې له دې سره نور هم په پیښو کې کموالی راتلی سي. په غزنی کې د ځینو نارینهو تر څنګ یو شمېر مېرمنې هم په غیر قانوني توګه او پرته له لایسنس څخه موټران چلوي چې زیاته برخه یې د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ده چې ډیری وخت له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
تاسو له پیغامونو
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د ازادي ریډیو مسؤلینو ته خواهش کوم چې زما د خپل وړو مربوطه ارګانو پورې ورسوي. د نوبار ولس د سختو ستونزو سره مخامخ دي. څو ساله پر روان دي، د زمۍ پر رارسېدو ده. ټول خلک ډېر لاس حیاتي دي، وکړي هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته،
السلام مالتا سیور د کندهار پونتون د ریاضي ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادانو د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونو کې چې هغه څوک به خپل ترانسکریپ چاته ښکار کول نه سي پیسې دی او کوم کوي خو دا سیودن تاسو ورته تکشن په استاد تکشن چې دې څنګه درس ته کوي چې مونږ کې بیا تاسو ته معلوم د کندهار څخه ما
بله زغه ولې ستومانم د کندهار د پنځوي د صلوات څخه دا پیغام پیردم زما فروم د امامانو باندې زغه دی چې دا د پدوی په پروګرام کې زیاته ونده واخلي زکار څوک چې ورسه دا کورونا ټول راځي او ټول د مذهبي مشکلات خاصه راځي زما پر ملایانو باندې دا زغه دی چې په دا پروګرام کې زیاته ونده واخلي مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا د ازادي رادیو دا اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمېر نماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبر ازادي راډیو ته وکړه. یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنه وښوده چې دغه کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان ځنډیږي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یوه غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. د ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وي چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. یونما ویلي وي چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علی په مرګ وشلی او هغه ته یې سپکاوی کړی خو مولانا عبدالله دا تورونه رد کړی دي. د ایران په جنوب کې په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش ښارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیځ کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژل دی. پولیس وایي دغه کسانو د پولیسو پر موټر ډز کړی او په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپیان شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی وایي چې د افسر غنی خان نومیده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه دی منلی. او روسیا نن د نوومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریې په شمال ختیځ کې په غشار کې د هلیکوپټرو اډه جوړه کړې چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې وتل. د شار قمیشلی نومیږي. از ویزدا ټلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوندې د پوځي هلیکوپټر انځورونه خبره کړې چې دغه مرکز ته رسیدلی دی. دا مرکز د پانتیر په نوم لازمه کې ښه هوا ته په وښتونکو توغندوی سیستمونه باندې ساتل کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وسم څو سپورتي خبرونه خاطر پردي سي دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جوجیستو اتکاسیز لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره د ګډون په هدف متحده عربی امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې په تللي لوبډله کې یو خزینه لوبغاړي هم شامل ده. د سیالي سبا ته پیلې جو دروانه میلادي میاشت تر 25 منټې پورې به دوام وکړي. د سیالي د متحده عربی امارات په قربتوب ابوظبي ښار کې د یو شپې د هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي. د آسیا د ایمرجنګ جام سیالیو کې افغان کرکټ لوبډله خپل لومړی لوبه وبایله. د پاکستان د ایمرجنګ لوبډله پر وړاندې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د سیالي ټاس وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان لوبډله ونشو کولای چې د سیالي ټول 50 اورونه ولوبوي او په 20 خورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو مقابل لوبډله ته 109 دیش منډو هدف پټاکه چې پاکستانی لوبډله دغه هدف په 15 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. افغان ایمرجنګ لوبډله په دغه سیالي کې خپل دویمه لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ د عمان پر وړاندې ترسره کوي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله باندې د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دا لوبه د افغانستان پر وخت 6 بجې پیلېږي. او لیونل میسي د خپل هیواد د ملي لوبډلې ترڅنګ په شخصي کلبونو کې د 12 فصلونو په ترسره کولو سره 612 ګوله وهلي. یوې څېړنې موندنې ښیي چې میسي په 12 فصلونو کې د بارسا او خپل لوبډل لپاره 612 ځلیدونکي ګولونه په خپل نوم ثبت کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د 9 ګولونو په ترسره کولو سره د ډیرو وهونکو ګولونو ریکارډ درلود. د دې څېړنې له مخې د میسي د لوبو تر ټولو تور ټکی هغه و چې په فینال کې د پښتون سره بیا هم نړیوال جامې ونه ګټه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پایته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري ونیز پروګرامونو ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي، غلی شي، هغه په یو چیش باندې لاړې، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولی. کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلې دي، ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه پران کیدون کې زیانونه راولې شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولي واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې
هغه د مورګانې د نور څرقه مداري چې کله یو کار نه منکې څور ته وایي.
کله چې ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي، هغه لسی، هغه په یو چیش باندې لاړې، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې. سیاله غلسه سیستم لسی پیشک د او تیاره د او بلا د ډارېږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاسه ورکوي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږېدای شي او نه هم خپل سوال جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه سي میندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله سي تعلیم مخ په زیاتېدو ده، او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه سي ماشومان ونه ډېرول، ځکه ماشوم کوي رس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که